امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو واوریدونکو ستړی مشه ز نو شب آشنایم دوم پښتو خبرونه اوریدوتم هر کله به روان خبرونه کې د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه اوري زمړې د مهمو خبرونو سرټکی اوري
د روسي د رقا خار د نیول لپاره خونړی نخته پیل شوې دي د ایران د پازداران انقلاب یو لړپړی قومندان متحده ایالات ته خبرداري ورکړ چې اقتصادي بندیزونو لګول نه ډډه وکړي ایوی محکمې یو اردنی عسکر د دریو امریکایانو د وژلو په جرم په شاقه حبس محکوم کړ.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو پرمختګ کړی. د پاکستان سره محکمې نن دوشنبه د نواز شریف د شتمنیو په اړه د پاناما پر پروسې څېړنه پیل کړه. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریا د کوردانو د ائتلاف قواوې چې امریکایي نظامی ملاتړ کوي د سوریا د رقا په ښارګوټي کې د اسلامي دولت له جنګیالو سره په خونړیو جګړو اخته دي. اژانس وایي چې دواړو خواو ته په جنګ کې درانه تلفات اوښتي دي. رقا د داعش د اعلان شوي خلافت مرکز دی. رپورټونه وایي چې د افغانستان حکومتي قواوو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو قواوې ملاتړ کوو د هلمند د ولایت د ناوې ولسوالۍ مرکز له طالبانو نه بیرته نیولی دی. زموږ خبریال عزیز الله پوپل رپورټ راکوي.
په هلمند کې د سرحدي پولیسو د لیوا کمانډان سمنوال مقبل د خلج په مرکزی چوکي د بهرنیو وسلوالو پر ضد او د خپلې بریا شعار لوتی. په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي چې افغان ځواکونه نن سهار د ناوې ولسوالۍ مرکز ته ننوتل او دا ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راوستل. افغان ځواکونو د ناوې ولسوالۍ د نیول کېدو لپاره د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ نظامی عملیات پیل کړي وو.
د امریکا غږ واشنگټن نه د نړۍ خبرونه اوري. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د ایران د پاسداران انقلابي والي رتبه قومندان متحده ایالات ته نن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د پاسداران انقلاب په ضد اقتصادي بندیزونو د لګولو او د یو ټرورېستي سازمان په نوم یې د نومولو نه ډډه وکړي. امریکایي مامورانو ویلو چې جمهور رئیس ټرمپ په دې اړه په یو پیشنهاد باندې غور کوي. د ټرمپ اداره وایي چې پاسداران انقلاب په پټه توګه او په غلا اوږده واټن بالستیکي توغندو د جوړولو لپاره یو پروژه شروع کړې ده. یوې ایرانۍ جنایي محکمې یو 10 کلن چینایي الاصل امریکایي محقق او د پرنسټن د پوهنتون استاد ژیو وانګ د جاسوسۍ په تور د 10 کلونو په حبس محکوم کړی. د متحده ایالاتو خارجه وزارت د وانګ په ضد لګېدلي تورونه رد کړي او په سمدستي توګه د هغه د خوشي کولو غوښتنه وکړه. د اردن یوې محکمې نن د دوشنبه په ورځ د معارک التوها په نوم یو اردني عسکر چې تیر کال په نومبر کې دغه هیواد په یوه پوځي اډه کې د درې امریکایانو په وژلو تورن شو په ابدي حبس او شاقه کار محکوم کړ. د التوها مدافع وکیل خبریالانو ته وویل:
احنا نحترم قرار المحکمه فهي محکمه مختصه وقرارها قابل للاستئناف هناك هي اخرى
مونږ د اختصاصي محکمې د حکم احترام کوو خو توها په خپل جرم اعتراف نه کوي او عالی محکمې ته بخواست وکړو چې د دې محکمې فیصله فسخه کړي. د ایټالی حکومت پر هغو خیریه مؤسساتو باندې د قیوداتو د لګولو وړاندیز کړی چې د مدیترانې په سمندرګي کې له ډوبېدونه د شمالي افریقا او نورو جنګځپلو هیوادونو د غیر قانوني مهاجرینو د کښتیو د ژغورلو لپاره فعالیت کوي. لروم نه به د امریکا غږ د خبریال جیمی ډیټمر د رپورټ غټ ټکی زموږ همکار اشوق الله رحیم زوی تاسو ته دروورئ.
حکومت په دې ارتباط د طرزالعمل یوه نوې لایحه هم وړاندې کړې ده. اروپایي اتحاد نن د دوشنبه په ورځ یو وړاندیز منظور کړ. خیریه موسسات نور نشي کولی چې د هغو قاچاقبرانو سره ارتباط وساتي چې په غیر قانوني توګه مهاجرین اروپا ته راولي او ورته په سمندر کې خپل ځای په نښه کړي. خیریه موسساتو د ایټالیا د حکومت د نوي وړاندیز په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی. یوازې سکل ایټالیا ته له شپږ اتیا زوره نه زیات غیر قانوني مهاجر ورغلي دي او زیات شمیر یې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړه شوي هم دي. د اروپایي اتحاد غړو ملکونو یوازې 1300 کډوال قبول کړي دي، نور ټول په ایټالیا کې بې سرنوشته پراته دي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په زرګونو خلکو نن د دوشنبه په ورځ د پولینډ په پایتخت وارسا کې د قضایي اصلاحاتو په ضد مظاهرې کړي دي. مخالفان وایي هغه عدلي اصلاحات او ریفورمونه چې حکومت یې عملي کول په پام کې لري د پولینډ د اساسي قانون نه سرغړونه ده. مخالفان د پولینډ د سترې محکمې په اوسني جوړښت کې د بدلون راوستلو مخالفت کوي. د وړاندې شوو اصلاحاتو له مخې د پارلمان غړو ته د سترې محکمې د قاضیانو او نورو قضایي ارګانونو د څارنوالانو په ټاکلو کې زیات اختیارات ورکړ شوي دي. اروپایي اتحاد هم د پولینډ د حکومت په عدلي ریفورمونو باندې سخت انتقادونه کړي دي. د وینزویلا خلکو په غوښت اکثریت د ملي ریفرندم یا ټولپوښتنې په ترڅ کې د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو واکمني غیر قانوني وبلله. د 2 میلیونه زیاتو خلکو په ریفرندم کې ګډون وکړ. جنوبي کوریا شمالي کوریا ته د نظامي مذاکراتو د پیل کولو وړاندیز کړی دی او وایي چې د جمعې په ورځ باید په یوه بېطرفه سرحدي سیمه کې د دواړو خواوو لوړپوړي نظامي مقامات وګوري. برېټانیې له اروپایي اتحاد نه د بلتانه مذاکرات پیل کړي دي. توقع کېږي دا مذاکرات به 2 میاشتې دوام وکړي. په مذاکراتو کې د بحث یوه مهم موضوع به دای کله چې برېټانیا په بشپړ توګه جلا شي د اروپایي اتحاد د غړو هېوادونو اتباع چې په برېټانیا کې اوسېږي او کوم انګریزان چې په اروپایي اتحاد کې ژوند کوي څه حقوق به ولري. او د بشري حقوقو طرفدارانو د اندونیزیا حکومت په دې تورن کړي چې د تونرو اسلامي ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په نوم او د تروریزم سره د مبارزې په پلمه بشري حقوق تر پښو لاندې کوي. تېر هفته د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو د حزب التحریر په فعالیتونو باندې د بندیز لګولو فرمان صادر کړ. دا سازمان په نړۍ کې د یو اسلامي خلافت د جوړولو لپاره کار کوي. د بشري حقوقو څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د حکومت ورستی اقدامات په اندونیزیا کې د خلکو بنیادی حقوق پایمال کړی دي. دا و د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. پام وکړئ لومړی رپورت ده. حکومتي چارواکي وایي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ځواکونه پرمختګ کړي او هغه سیمې نیولې دي. حکومتي ځواکونه ترې 2 ورځې وړاندې راورسه شوي وو. په ختیځون کې د پوځ قومندانۍ ویلي پر داعش وسلوالو هوایي بریدونه تر پخوا زیات کړي. پاموکي رپورت ته.
په ختیځون کې پوځي مقامات وایي د ننګرهار په چیراګام ولسوالۍ کې هغه سیمې بیرته نیولې چې 2 ورځې وړاندې تي حکومتي ځواکونه د یوې ترخي جګړې وروسته په شا شوي وو. د 201 سیلاب قول اردویان ډګرمن شیرین اقا امریکا غږ ته ویل ځواکونه بیرته د مرخانې سیمې ته ورسېدلې او په عموم کې پر داعش وسلوالو توپچی او هوایی گزارونو ته زور ورکړی. دا یو ډیر مثبت توپیر لري. د امریکا د متحده ایالاتو هوایی ځواکونه له موږ سره مرسته کوي او د افغان ځواکونو چورلکم هغه سیمې نخه ګرځي چې دښمن پکې موجود دي. کدا په لغمان کې، ننګرهار، کونړ او یا نورستان کې. نوموړی وایي زردچی په چیراګام، اچین او هس کمینه کې داعش وسلوال وځپي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر بیا کابل کې ویلي چې داعش لام د پچیراګام ولسوالۍ په ډیرو سیمو کې حاکم دي. هغه وایي که حکومت عملیات تو نکی نو د کابل جلال آباد لوی لاره به وتړي. خو حکومتي ځواکونه وایي پچیراګام کې سرتیرو ډیر پرمختګ کړی. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په شینوارو او پچیراګام کې حکومتي ځواکونو ډیرې سیمې نیولې او لام د پرمختګ په حال کې دي. چارواکو ویلي چې په پچیراګام کې د وروستیو جګړو په پایله کې لسګونو داعش وسلوالو ته مرګجوب لاړولې، خو حکومتي غاړم بې مرګجوبلې نه ده پاتې. تر اوسه داعش وسلوالو د تازه جګړو او هوایي بریدونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال له حکومت نه غوښتنه کوي چې د داعش پر وړاندې روان عملیات د تون او سر ته ورسوي.
چې د سیونه کې لګیدل پیرو عملیات په سیمه باندې چې عملیاتو کې دوی به تر اوسه هم د غولس به پدای شوې. د حکومت نم غوښتنه ده چې دوی د خلکو ملاتړ وکړي، د خلکو اکمال کړي، تجهیز کړي تر څو د خپل خاورې نه خپل کور نه دفاع وکړي.
د ننګرهار په ولایت کې 2 واره د داعش په وړاندې عملیات شوي، خو تر عملیاتو وروسته ډېری سیمې د غډلې تبیر ته پلاس ورغلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. اروپای ټولنه وایي چې د شمالي کوریا سره د کړکیچ د ختمولو یوازنۍ لار ډیپلوماتیکي هڅې دي. د ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا مونیګرینی په بلجیم کې ویلي چې د شمالي کوریا په وړاندې نظامي اقدام تر بحث لاندې نه دی. اخوا جنوبي کوریا په یو کمساري بیان کې له شمالي کوریا سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د اروپای اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فدریکا موګیرینی په بروکسل کې د بهرنۍ چارو د وزیرانو عادي مجلس ته له ورتلو نه مخکې وویل چې اروپایي اتحاد پر شمالي کوریا سخت بندیزونه لګولي دي.
موږ مستقل اقدامات لرو. موږ ټول اقدامات، تدابیر او بندیزونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په چوکاټ کې لرو. دا هغه هیواد دی چې موږ پرې په نړیواله کچه تر ټولو سخت بندیزونه لګولي دي. خو موږ د سیاسي اړیکو لپاره هم لارې چارې خلاصې پریښي دي.
موږ په بشپړ توګه دې ته ژمن یو چې د شمالي کوریا رژیم د حل لار وویني او پر رژیم فشار ته ادامه ورکړو. زمونږ په نظر غوړ لار دا ده چې پر چین هم فشار واچول شي او په دې لار کې یو څه پرمختګ لیدل کېږي، خو څرګند ده چې نور کار لا هم پکار دی.
فدریکا موګرینی وویل چې د اروپای ټولنې و غړي هیوادونه په شمالي کوریا کې سفارتونه لري.
زمونږ دریځ څرګند دی. موږ د جنوبي کوریا د هیواد پر مشرتابه او د هغوی له خوا نه د دې بهیر پر مالکیت باندې باور لرو. موږ خپل ټولو نړیوالو متحدینو او ملګرو هیوادونو سره نږدې اړیکې ساتو چې خپل پیغامونه په ښه توګه هماهنګ کړو.
له بل پلوه د جنوبي کوریا د دفاع وزارت مرستیال سوچو سوک نن د دوشنبې په ورځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ د تشنج د کموالی په خاطر د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د خبرو مسله راپورته کړله. هغه د غوړاندیز په پلازمینه سیول کې وکړ.
د جنوبي کوریا د دفاع وزارت د دواړو هیوادونو د نظامیانو ترمنځ د جولای په 28مې نیټه د پان مونجوم په سیمه کې د خبرو وړاندیز کوي چې ټول غیر دوستانه اقدامات د نظامی کرخې په اوګدو کې پای ته ورسیږي.
د دفاع وزارت برسیال زیاته کړله چې دوی له شمالي کوریا نه د مثبت جواب تمه کوي. په همدې تړاو د جنوبي کوریا د سره صلیب ادارې هم له شمالي کوریا سره د اگست په اوله د خبرو وړاندیز کړی دی. د غوړاندیز د جلا شو کورنیو د بیرته یو ځای کولو کار تنظیموي. ورسته ځل د جلا شو کورنیو د بیا یو ځای کېدلو لپاره د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې لارې چارې تنظیم شوې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان سره محکمې نن دوشنبه ورځ د نواز شریف د شتمنۍ په اړه د پانامه پر دوسیې څېړنه پیل کړه. تر دې مخکې د جولای په 10مه نیټه د پلاټونو لپاره جوړې شوې ګډې ډلې جی آی ټي خپل راپور په سره محکمې جمع کړی و چې پکې د صدر اعظم او د هغه د کورنۍ د عوایدو سرچینې تر پوښتنې لاندې راوستل. آشنا رادیو همکار په پاکستان کې د نیوز ورځپاڼې د خبریال رحیم الله یوسفزی سره په دې اړه خبرې کړې چې ستره محکمه به د صدر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ په اړه څه ډول پریکړه وکړي. آیا صدر اعظم به دې ته اړ شي چې استعفا وکړي؟
رحیم الله یوسفزی صاحب، نن د دوشنبه پر ورځ د پاکستان سترې محکمې د ګډې پلټنې ډلې یا د جی آی ټي په راپور بیا اورېدنه پیل کړه او د نواز شریف وکیلان به په دې راپور کې د وړاندیزو تحقیقاتو په اړه خپل توضیحات ورکوي. ستاسو په نظر د صدر اعظم د مدافع وکیلان به په دې وکړی سي چې د جی آی ټي پلټنې چیلنج کړي، ځکه چې دوی ویلي وو چې دوی مخکې دا راپور رد کړی او دوی ویلي وو چې دغه راپور موږ چیلنج کړو؟
د پاکستان چې کوم ستره محکمه ده، نو دا خو نن دوی خپل کاروائی شروع کړی ده او چې کوم د جی آی ټي رپورٹ راغلی دی اوس هغې باندې به مقدمه چلیږي، بحث به کیږي. صدر اعظم چې کوم وکیلان دي او د هغه د بچیانو چې کوم وکیلان دي، هغې به اوس د دوی دفاع کوي. دوی باندې چې کوم تورونه لګول شوي دي په دغه رپورټ کې، نو دوی به په هغې کې اوس نقطې راوباسي. نو دا یو قانوني جنگ شروع شو او په دې کې اوس د دې مخالف چې کوم خلک دي لکه عمران خان د ګوند دغه یو خپل وکیل دی، او جماعت اسلامی سراج الحق اغم پکې فریق ته د خپل وکیل دی، د قومي اسمبلی یو غړی دی شیخ رشید اغم یو فریق ته د خپل وکیلان دی. نو اوس بیا باغی هم خپل بحث کی جره بکی. نو ما په خیال باندې ستره محکمه به غواړي چې دا فیصله ضرور شي، او هغې لکه ننم چې کوم قاضیان دي ستره محکمه هغې دا ووایي چې تاسو خپل خبرې تکرار مه کوئ او د کار خبره کوئ، مطلب خبره کوئ. نو هغې دا غواړي چې دا فیصله ضرور شي، دا خبره ډېره اوږده نه شي، ځکه چې دا وکیلان چې دي که دوی لګیاي لګیاي نو بس دا خو به ډېره موده بیا دا بحث روان وي. نو اوس په کتې شي ځکه چې جی آی ټی رپورټ کې داسې خبرې شته چې هغه د وزیر اعظم او دغه د کورنۍ ډېر د هغې چې کوم کمزوری دي یا هغې چې کوم پیسې هغې پیدا کړي دي یا پټې کړي دي د هغې په هکله هغې کې ډېرې خبرې دي. نو دوی به اوس کوشش به کوي چې د هغې وضاحت وکړي او دا مقدمه دوی وګټي. نو اوس یو سیاسي جنګ نه وروسته دا اوس یو قانوني جنگ شروع شوی دی.
صدر اعظم او د ګوند غړي د نظام پر ضد د جی آی ټي دا راپور یو سازش برخه بولي، ستاسو په نظر د نظام پر ضد د هغوی دغه ادا څومره پر ځای ده؟
ما به خیال من دا یو سیاسي خبره ده. هغوی ځان لپاره پاکستان کې همدردي پیدا کوي، هغې دا وایي چې دا د نظام د جمهوریت خلاف یو سازش دی، او په کې دا هم وایي چې دا خارجي سازش دی، نړیوال په دې کې هم ملوث دي. ما په خیال باندې دا ماته څه خارجي خبره نه ښکاري، دا د پاکستان داخلي خبره ده. پاکستان په داخل کې مختلف ادارې دي، یو خو ټولو نه مضبوطه اداره پاکستان فوج دی، او دا سیاسي خلک چې دي د دوی او د فوج اکثر یو بل سره داسې روغوال نه وي، دوی کې اختلافات ډېر زیات دي. نو اوس دوی ښکاره خو نه وایي د پاکستان مسلم لیگ نواز یا وزیر اعظم نواز شریف او دغه وزیران دا ښکاره نه وایي چې دې کې فوج لاس دی، خو اشاره هماغه ورکوي. دوی داسې فکر کوي چې دې کې فوج چې دی دای په مرسته باندې ستره محکمه یا عمران خان هغې د وزیر اعظم خلاف یو سازش جوړ کړی دی. خو زه دا وایم چې عام خلک چې دي پاکستان کې هغې واقعا دا غواړي چې دلته کې احتساب وشي، چا چې حکومت کړی دی ناجایزه پیسې پیدا کړي دي ټګي ټوري کړې ده، نو دوی سره حساب کتاب پکار دی.
د پاکستان د سترې محکمې د فیصلو تاریخ ته چې وګورو، نو د نواز شریف مسلم لیگ حکومت پر ضد پخوا هم داسې یو غټه پرېکړه نه ده کړې. کله چې موږ د نورو صوبو صدر اعظمونو ته وګورو، د مثال په ډول ذوالفقار علي بټو پر ضد فیصله وسوه، دغه راز د بېنظیر بټو حکومت چې معطله سو هم د سترې محکمې پر ضد فیصله وکړه. دغه ځلی د وکیلانو چې کوم تحریک سو وایي ستره محکمه یا د پاکستان کې عدالتي نظام چې کوم خپلواکه سوی دی او ازادي پرېکړې کولی سي، ستاسو په نظر دا څومره صحیح ده؟
زه دا وایم چې حالات اوس لغونده کې بدل شوي دي، او مخکې خو دا واقعا خبره وه چې د نواز شریف یا د پنجاب د وزیر اعظم خلاف داسې غټ فیصله نه ده شوې، سترې محکمې هم نه ده کړې، یا داسې موږ چې ګورو تاریخ ته. نو د سند دوه چې کوم دي وزیر اعظمان د هغې خلاف یو فیصله شوې ده، یا د هغې د قدرت نه لر کړی دی، یو ذوالفقار علي بټو او بیا محمد خان جنیجو او بیا بېنظیر بټو هم. نو دا خدا اوس داسې ښکاري چې دا ځل د سترې محکمې چې دی نو د هغې هغه چې کوم اشارې او کوم فیصلې کېږي نو هغه د نواز شریف په ضد باندې روانې دي، او داسې ممکن ده چې ستره محکمه چې دا یو خو پخپلم پاکستان کې دا وخت ستره محکمه قاضیان ډېر مضبوط دي، خو بل د هغې سره د ما خیال د فوج هم مرسته شته چې فوج په شان نه ولاړ، او د جی آی ټي کې د فوج نمائندګي نه وي، دوه نمائندګانو په جی آی ټي کې شپږ کسان دي، هغې کې دوه د فوج کسانو، یو د ایم آی او یو د آی ایس آی، دواړه استخباراتي ادارې دي. نو دغه په وجه باندې هم داسې ښکاري چې د ستره محکمه قاضیان هغې ځان ډېر مضبوط ګڼي، او غی دا سی غټ غټ فیصله کول شي نو زکه زویم چې د مخکې مقابله کې دازل نواز شریف ته پر خطرات زیات دي.
او ورسته پښتنه کې په لنډ راته جواب کوي چې د اپوزیشن ځینې ګوندونو د وزیر اعظم یا د صدر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده، نو صدر اعظم به غاړه دي ته کشش دي چې استعفا به ورکړي او که به مقاومت وکړي؟
زه دا وایم چې تر اخر پورې به نواز شریف استعفا نه ورکړي. دا اوس تقریبا لس میاشتې پاتې دي نوي ټاکنو ته، نوي انتخابات. او بل دا خبره ده چې دوی د قوم سره ډېرې وعدې کړې دي، دوی ډېرې منصوبې دي، د برق د بجلی هغه اوس تقریبا مکمل کېدو دي. دوی دا غواړي چې هغه مکمل کړي، هغه پورې دوی پاتې شي، او د بیا د هغې په سر باندې د په وجه باندې دوی د خلکو نه رایه، د خلکو نه ووټ حاصل کړي. نو بل دا ده چې پنجاب کې د دوی حکومت دی، پنجاب کې خو به ټوله فیصله پنجاب کې به کېږي چې پاکستان کې به د چا حکومت وي. نو زه فکر نه کوم چې نواز شریف به استعفا ورکړي. دی به قانوني جنگ هم کوي، سیاسي جنگ هم به کوي. که ډېر مجبوري راشي نو دی به دا غواړي چې دی د خپلې چوکۍ نه لر کړی شي، خو دی په خپله استعفا ور نه کړي.
ډېر زیات مننه رحیم الله یوسفزی صاحب چې زموږ سره خبرې وکړې.
مهرباني.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په افغانستان کې په سیاسي ګوندونو کې یو بل ګوند هم اضافه شو، د افغانستان د خلکو محور ګوند. دغه ګوند د ملي یووالي د حکومت په خارجي پالیسیو انتقادونه کوي. د سیاسي چارو تحلیلګر خالد سادات سره زیبا خدم مرکه کړې په همدې اړه.
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان د خلکو د محور په نوم باندې یو بل نوی ګوند اعلان شو پرون، او په دې کې ډېر مخور کسان دي، د حامد کرزي د پخواني حکومت غړي پکې دي. اوله خبره خدا ده چې د حزبونو جوړول، د ائتلافونو جوړول، د ډلو جوړول په دغه وخت کې لازم دي، ضروری دي، مشکل حل کوي د افغانستان؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په ذهنیت کې، د افغانستان د خلکو په روان کې، دغه د حزب جوړول، د ائتلافونو جوړول د خپل په طبي شکل باندې یو منفي مکوم پیدا کوي. دا یو ستونزه ده. په اوس حالت کې زه فکر کوم چې د اسلام لپاره ائتلافونه ضرور دي. ولې هدا اقل وضعیت باید معلوم شي. د افغانستان د اوسني حالت سره باید روان حالت درکي، نه دا چې اوسني حالت لاکا واکه کی.
د دې ګوند غړو کې یو د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خوانی مشر دی، رحمت الله نبیل. د ویل دي چې دغه د ملي یووالي حکومت نامشروع دی، او د حکومت مشران په سیاسي، قومي او سلیقوي اختلافاتو باندې عمل کوي. تاسو د دې نظر سره څومره موافقه سي، او دا څنګه حل کېدای شي؟ د حل لار لري، ځکه دا کمې خبرې چې دوی کړې دي تر اوسه پورې څنګه ته اشاره کړې ده، مګر د حل د لارو په باره کې نه دی غږېدلی چې دوی څه غواړي، څنګه حل کولای شي.
لمړی خو مسله دا ده چې په عموما په ټولو هیوادونو کې استخباراتي مامورین یا استخبارات د ادارې مشران، هغوی د خپلې وظیفې څخه وروسته په هیڅ صورت کې یو سیاسي چوکاټ نه پاتې کیږي، ځکه دغه استخباراتي ماموریت یو حساس ماموریت دی. بنان په ټلیفون کې باید هغه اشخاص او هغه کړي چې هغه د استخباراتي ادارې مشران پاتې شي، اوسي له سیاست څخه لرې پاتې شي، بلکې له خپلې کاري دورې څخه وروسته باید حکومت ته په استخباراتي برخه کې مشوره ورکاندې. دویمه خبر دا تاسو چې د چانا نوم یاد کړ، مشکل هم دغه دی چې په افغانستان کې ائتلاف رامنځته کېږي، په افغانستان کې احزاب رامنځته کېږي، اما د پلي کولو لپاره یوه طرحه د مشکلاتو څخه اوتلو لپاره یوه طرحه نه لري. نو ماته هماغه د جړو ائتلافونو یو تکرار ښکاري. دغه ائتلاف هم په حکومت کې داخلو، په نظام کې داخلو، حتی د ولسمشر اشرف غني په حکومت کې تقریبا تر یو کال پورې دغه د استخباراتو ادارې مشر د هم مسؤلیت په خپل احمد کې درلود. په دې مفهوم باندې چې تر څو پورې دوی تلفونه له ځان سره برنامه ونه لري، فکر کوم دا ناکامي تلفونه دي.
بله مسله دا ده چې یو د دې کسانو نه چې په دې ګوند کې دي، د غسلو راو یا کسانو کې خاغلی سپنتا دی، د بیا ویلي دي چې دا د حکومت کومه تګلاره چې د ګاونډیو هیوادونو سره وي، دغه اشتباه ده، حکومت اشتباه کړی ده تر اوسه پورې چې دا کومه لارې نیولې ده د ګاونډیانو سره. رپورټونه راغلي دي مشکل شته د ګاونډیانو سره، مګر ولې یو سیاسي تګلاره په کار ده چې دغه مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې د ډاکټر سپنتا خبرې په دې کې تر اوسه پورې د خپل ځکه موږ ونه شو کولای د سیمې د هیوادونو ترمنځ یو بیلانس او توازن وساتو. څنګه کولای شو د یو بیلانس پر رامنځته کولو سره وکولای شو د روسیې، د ایران، د چین همدارنګه د سیمې نورو هیوادونو د هغوی په وړاندې څنګه سیاست خپل کولای شو، بلاخره وکولای شو د دوی دغه رول او کردار د افغانستان په اړه مثبتو محور باندې وڅرخېږي. په عین زمان کې تاسو وګورئ د هند او پاکستان ترمنځ منګه یا د افغان حکومت اړیکو کې د افراط کېدل کېږي په دې نقطه باندې افغان حکومت متوجه وسی.
مګر خالص ساده سپتا نو کچېری د افغانستان حکومت فرزند په تجارت کې ګوري چې د هند سره په تجارت کې ډېره ګټه کوي، نو ولې باید د هند سره تجارتي تړونونه نه لري؟ په دې کې څنګه توازن ساتل کېدل شي؟
منګه د توازن ساتلو بحث په نړیوالو اړیکو کې کوو. په لمړی خبره باندې اوس چې افراط باید استعمال نشي.
افراط نه مو مقصد څه دی خالص ساده سپتا؟
باید موږ درکو چې موږ د دې ګاونډي هیوادونو سره اړیکې په کوم ارزښت باندې جوړې کړو. مثلا هندستان، درسته خبره ده، هندستان د پاکستان سره په یو دښمنۍ کې یو پروت هیواد دی، ولې موږ باید د هندستان د لاس آله یا د هندستان د وسیلې ارز د پاکستان مقابل کې نه شو؟ دغه توازن ساتل افراد باندې باید ولاړ نه اوسي، په حقایقو، په ارزښتونو او د افغانستان د ګټو د تطابق پر اساس باید ولاړ اوسي.
یوه بله خبره چې سپانتا صاحب کړې ده، ویلي دي د پاکستان د مداخلو په حق له حکومت وی صحیح عکس العمل نه کوي، صحیح اقدام نه کوي. تاسو فکر کوي اوسه پورې د ملي یووالي حکومت د پاکستان سره په خپل چارو کې خصوصا امنیتي مسلو کې هیڅ اقدام نه دی کړی، بیخي چوپ دی؟ دا خبره صحیح ده؟
زه د ډاکټر سپنتال دی خبره سره په بشپړ ډول باندې موافق نه یم. مثلا موږ د پاکستان سره په دې دوستۍ کې د پاکستان سره اړیکې کې د ډاکټر سپنتال خبرې پر اساس چې ګویا افغان حکومت اوس په پاکستان باندې اعتماد کوي، د پاکستان سره بعضي ډیل کړي، د پاکستان سره بعضي قراردادونه لاسلیک کړي دي، زه دا خبر راخلم چې ذکر کوم شي تر څو چې موږ د پاکستان سره سري کرخه تعریف نکو. زه فکر کوم د جګړو عملیاتو په نوم باندې یو قرارداد لاسلیک کول یا د استخباراتي تفاهمنامه لاسلیک کول د پاکستان د حکومت سره دا به ځای دی. په تقریبا تر ډیره پورې افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې باندې یو خصي سیاست غوره کړی دی، ولې هغه نقطه چې زمونږ د ناکامۍ ثبت کیږي، افغان حکومت ناکام ثبت دی، له هغه څخه باید ډډه وکړي. مثلا د اوس پورې موږ د پاکستان سره د سرحد په نوم باندې تعریف نه لرو، ولې افغان حکومت سره د یو بارډر مینجمنت په نوم باندې یو تعریف لري، یو قرارداد لري، یا د پاکستان سره د استخباراتي تفاهمنامې او د استخباراتو د معلوماتو شریکول، دا هغه څه دي چې زمونږ په ناکامۍ دراوت کوي. اما په کل کې بیا هم د پاکستان پر وړاندې فکر کوم په نسبي ډول باندې اوس شوي دي.
ډیره زیاته مننه خالص صادق صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د خبرونه په پای کې د سات د مهمو خبرونو لنډیز. د اپی خبري اژانس رپورت ورکړي چې د سوریه د کوردانو د ائتلاف قواوی چې متحده ایالات د نظامی ملاتړ کوي د سوریه د رقا په ښار کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره په نړیوالو جګړو اخته دي. اژانس وایي چې دواړو خواوو ته په جنگ کې درانه تلفات اوښتي دي. رقا د داعش ته اعلان شوی خلافت مرکز دی. د رویټرز اژانس د رپورټ له مخې د ایران د پاسداران انقلاب یو لوړ قومندان متحده ایالات ته نن خبرداری ورکړ چې د پاسداران انقلاب په ضد اقتصادي بندیزونو د لګولو او د یو ټرورېستي سازمان په نوم یې له نومولو نه ډډه وکړي. یوې ایرانۍ جنایي محکمې یو 10 کلن چینایي الاصل امریکایي محقق او د پرنسټن د پوهنتون استاد ژیو وانګ د جاسوسۍ په تور د 10 کلونو په حبس باندې محکوم کړی دی. د اردنیو محکمې نن د دوشنبه په ورځ د معارک التواحه په نوم یو اردنی عسکر چې تیر کال په نومبر کې دغه هیواد په یو پوځي اډه کې د 3 امریکایانو په وژلو تورن شو په ابدي حبس او شاقاق کار باندې محکوم کړ. د التواحه مدافع وکیلان وایي چې علي محکمې ته به رجوع کړي. د ایتالیا حکومت پر هغو خیریه مؤسساتو باندې د قیوداتو د لګولو وړاندیز کړی چې د مدیترانې په سمندرګي کې له ډوبېدونه د شمالي افریقا او نور جنګپول هیوادونو د غیر قانوني مهاجرینو د ژغورلو لپاره فعالیت کوي. او د وینزویلا خلکو په غوڅ اکثریت د ملي ریفرندم یا ټولپوښتنې په ترڅ کې د جمهور رئیس نیکولاس مادورو واکمني غیر قانوني وبلله. د 2 ملیون نه زیاتو رای ورکوونکو په دې ریفرندم کې ګډون کړی و. د مادورو د حکومت موجوده حکومت په 2019 میلادي کال کې ختمیږي، خو سیاسي مخالفان نه مني او د هغه د استعفا غوښتنه کوي. جنوبی کوریا شمالی کوریا ته د نظامی مذاکراتو د پیل کولو وړاندیز کړی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن د دوشنبه په ورځ بیل غواړي چې د دواړو خولو پورې افسران د جمعې په ورځ په یوه بېطرفه سرحدي سیمه کې سره وګوري او په تفصیل وغږیږي. د بلې خوا د جنوبی کوریا سور صلیب وایي چې د هغو کورنیو ترمنځ باید ملاقاتونه له سره شروع شي چې په دواړو کوریاګانو کې ژوند کوي.
درنو اوریدونکو، دوه خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم خدای مالشه.